درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي، او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي، دې ته به موږ تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا په کنا اخلو د همدغه شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شي کېږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شي کېږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ته چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته که چیرې وګورو، که چیرې وای یوه ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنې که چیرې ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو، چې د اټوم په باره کښې، البته د اټوم په تاریخچه کښې، تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراته سو ګرلمړي خمراته سو ویل چې ماده چې شته د چش څخه جوړ شوی ده. په دې باندې مراته سو بحث وکړ. رازو اوس د کچیر ګورو مراته سو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګران د کوونکو خپل اټوم چې د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمیر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کې شامل و چې خپل ویل د اټوم جوړښت، البته مراتاسته د هغه جوړښت رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویل چې خپل جان دالتن و چې په 1803 میلادي کال کې د خپل یو نظریه وړاندې کړې، ویل چې اټوم چې د یو کوچنی ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرایي شکل ذره ویل، او دا هم ویل چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کېدای شي چې ټول مواد خنسا اوسي، او هرومرو کېدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارجرلودونکي او منفي چارجرلودونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګران زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلند پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کې البته ویل چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز مندلې ده، او خپل دغه هسته کېدای شي چې شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګران زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوي وي، چې د خپل د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وای اټمی ماډل چې وای خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظم ماډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظم په مرکز کې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې شکیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګران زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټومي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړل، چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کې د بیا خپل نظر مور او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې د ګران زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځان دی، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې شکوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي وي، چې د ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شوي وو او لیدل شوي وو، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته سوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سول، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدار کې به الکترونونه په ټاکل ځایونه کې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کې رامنځته سول. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو خپل اټوم پیژن، د اټوم په تاریخچه کې موږ تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل، اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته چیش څه دي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې وښو، یا هم درې مهمه اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمي اساسي اجزاوې دي، چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو، چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده، او مثبت چارج درلودونکي ده، چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډیره کوچنۍ فضا یې چې کړې ده نیولې ده، او د اټوم مدارونه چې د ګران زکون کاغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي او مندل سي او الکترون هم ګران زکون کوم جو تاسو پیژنو چې خپل یو ډیر کوچنی ذره ده چې د هسته په شاوخه کې په مختلفو انرژي سویو کې د حرکت په حالت کې دي او الکترونونه موږ او تاسو په ای تور سره شوډلای سو چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1320 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زکوونکو، دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره شدل کېږي او الکترون چې د یو منفي اټلرون کې ذره ده. او یو هم ګرانو زکوونکو، د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوترون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چا د نظر دوی چې دي خونسا دي او نیوترونونه چې دي په ان تور سره شدل کېږي او د اټوم په مرکزي برخه کې، البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپل نیوترون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده، د هغه لخوا منځته راوړل شو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکي ذره ده، یو کوچنی ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شودل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعه ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. چې شو وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی کچیر او ګورو د اټومي نمبر د پیدا کول لپاره موږ او تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر وو، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله چې شته ویل کیږي. اټومي کتله چې د ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته به موږ او تاسو اټومي کتله ویلای سو. البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلای سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړی دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپا طرف ته په شی خواته چی شته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده، یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15، او اټومي نمبر د پروتونونو شمیر مساوي په 10 سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی کشرونو باندې ژغیرو، چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو کچیر وګورو. البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونیک شرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو، کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هسته په شاوخوا کې په انرژي کې سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژي کې سویې لرو، چې یو فرعي انرژي کې سویې ده، بل اصلي انرژي کې سویې ده. چې اصلي انرژي کې سویې زموږ د عبارت د کل ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی ایف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی ایف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترون په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژي کې سویو کې چې کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژي کې سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترون کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژي کې سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شې کو ان ته قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو، او بل اخره به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژي کې سویه تعداد معلوم کړي چې په لمړي انرژي کې سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړي انرژي کې سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژي کې سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه سي اته لس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دوه دېش. خو تر څلورم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژي کې سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نکوي د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو چې شکر په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د وو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسی غوره کولای. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونه ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکه هلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه، ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده، عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په اتلس سوه اووم میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، ده په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندۍ موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلای سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپل عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي، عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبول په سي تور سره ښودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی. خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړۍ مدار کښې 2 او په وروستي مدار کښې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمن د یا هم د کاربون د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه، او هم کېدای سي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې شکولی سي، پوره کولی سي، یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونی راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونی اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونی اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونی اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونی اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونی اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي. چې دلته دا اړیکه درې ګونی اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنې درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونی اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه چې وه، د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونی اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونی اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته، چې د ارزونې برخه ده، ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال، چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده، چې خپله د یو ګونی او دوه ګونی اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا راتلو پورې شی چاری ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. گرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپیژنو چې اټوم څه شته ویل کیږي یا اټوم څه شی ده. اټوم، ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش ور او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش ور نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو ور نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپیژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کیږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخوانی تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کیږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو ور نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو ور نه دي. دغه تیوري چې ده، د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم کمری میلادي کال کې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی هغه په دې هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 1800 پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره، بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته، چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، دغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لومړی په 1908 میلادي کال کښې، چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټومي تیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی شي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تیوري کې داسې بیان کړه او په خپل اټمی تھیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شمارور ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تھیوري کې جانداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندلتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندلتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندلتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي د جاندلتن هغه د اټمي تیوري مهم ټکی وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پیړۍ کښې وروسته د جاندلتن د اټمي تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جاندلتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړل نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټومي تیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټومي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټومي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسم پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندلتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پیړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پیړۍ کې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنې په شلمه پیړۍ کې د نولسمې پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلې یعنې لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنې دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 25 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډېر کوچنی ده نو له دې امله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10 په توان د منفي 25 کیلو ګرام په AMU اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولې دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تھیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک په هانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډې کوچنی ذرو څخه جوړ شوی دي. نو په دې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منستراوړه چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسن خپل یو دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کې شي د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړل چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیر هغه ډول کېدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپل د یو امریکایي پو چې د امریکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کې د تیلو د ساسکو په ساسکو کې کشف کړ او ویل چې یو اشاره شپږ سوه دوه زر د لس په توان منفي 19 کولم سره مساوي کیږي چې دا کمیت د خپل چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو. پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاره شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. زه ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډې نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډې تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې دا وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کې چې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تیرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادیږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی او خپل پروتون چې ده یوه لانتنی کلمه ده چې د لومړني په معنا ده یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله او پروتون د خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدی اساس یو هم په 1901 کال کې نیوترون لاسته راغله چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعه ته ویل کیږي چې د چل نظر دوی خنثی ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی دی یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادیږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي وویني. زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټمي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کې منځته راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکړئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمي تیوري کې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.